شرایط او ځینې کلتوري مسالې او نامنې ټول د دې باعث سوی ده چې په ځینو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته نوماندې ښځې ونه لرو. دغه شرایط به ستونزې ایښودل به ستونزې ورته او که نور څه عوامل نه دي.
بېله شرایط کوم شرطونه چې مطرح سولو د خپل ځای باندې د پام وړ دي. ولې یو څو موضوعات نور هم په دې کې شاملېدلی شي. یو خو دغه ده چې په مجموع کې د موږ داسې سیاسیون چې دي هغه دوی ستراتیژیک خپرونې نه لري، برنامې نه لري. که چېرته د موږ سیاسیونو ستراتیژیک برنامې درلودې، دوی به مخکې له مخکې نه په ساحو کې له خلکو سره کار کړی وی، باید خلک هڅولی وی. یو څوک چې مثلا په مرکزي کچه باندې ډېر لوی قدرت دعوه لري، دوی غواړي چې واک په ځان سره ولري، ولې په سیمه کې به دوی کار نه کوي. نو د سیاست مرکزي کېدل، د ټولو سرچینو راغونډېدل په مرکزي کچه باندې او د ټولو سیاسینو پاملرنه فقط مرکز ته، دا هم د دې لامل ګرځي چې په سیمه کې موږ تاسې ستونزې ډېرې ولرو. اوس فار مثال زه تاسو ویلی سم که موږ تاسې لوی جرګه لپاره برنامه لرو چې راځي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړ سي. د هغه لپاره ولسوالۍ شورا یو لوی ترکیب کې راځي او هغه اساسي رکن هغه ده. ولته سیاسیونو نه نوماندانو سره کار وکړ، نه د خلکو سره کار وکړ چې وړ کسان دوی واسوي او نوماندي کړي، خصوصا د ښځو برخو کې. نو دا هم ستونزه وه. بلې شی باید ووایو چې د خلکو د هڅول لپاره موږ یو لوی برنامه خپرونه نه درلوده چې خلک وهڅول سي. موږ له پخوانه یو دقیق اسسمنت یا ارزونه ترسره نه کړه چې په کومو سیمو کې موږ کوم حالات سره مخامخ کیږو،
کوم ارګان ته ورګرځي، یعنی خلکو ته ورګرځي، انتخابات خپلواک کمیسیون ته، حکومت ته، چا ته ورګرځي.
د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې بیر سکس نوې تجربه ده. موږ پخوا دغسې چې ولایتي شورا ته په لومړي قدم کې انتخابات دایره کوله یا ولسي جرګې ته، دغسې ستونزې درلودې چې د بېلګې په توګه مثلا ارزګان کې کله چې موږ لومړنۍ پارلماني ټاکنې درلودې، هلته ښځینه کاندید اصلا د ولسي جرګې لپاره نه وه په لومړي سر کې. خو نن هغه زیات کاندیدان لري. یا په نورستان کې موږ د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدان نه درلودې، نو اوس ولسوالۍ شوراګانو لپاره عین حالت کې مخامخ یو. نو دلته یو دا چې موږ تیرو درسونه پوره زده کړه ونه کړله. په لومړي سر کې د کمیسیون د دندو څخه وه چې هغوی د دغه ټاکنو د بریالیتوب لپاره باید هغه ټول حالات او وضعیت مطالعه کړی وای چې موږ له کوم حالتونو سره مخامخ کیږو.
دلته یو مشکل ده، شرایط سخت دي. یو څه ناڅه که هغه دغه ته په پام سره شرایط کم یخي وای، یعنی هغه کسان چې لږ تر لږه سواد لري باید کاندید سي، هغه څوک چې عمرونه یعنی تر دې څو پورې رسیدلي، دغه هم تاثیر لري. دلته لږ زیاتې نه ده سوی د انتخابات خپلواک کمیسیون د قانون له مخې.
دلته قانون د ټاکنو خپلواک کمیسیون جوړ کړی، خو بې انصافي دغه قانون گزارانه ده چې ولسي جرګې ته چې هغه یو مهم رکن ده، هلته د تحصیل او تعلیم لپاره اصلا شرط کې نه دي. هلته یو بې سواده هر څوک راتلی چې بالاخره راشي په یو مهم اساسي رکن د افغانستان کې کینی، د قوانینو باندې هغه بحث وکړي، هغه عدالت تامین کړي او بالاخره حکومت مسوله کړي. ولې د ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه په ټیټه کچه باندې یو بنسټ ده چې هغه د چارو په نظارت کې د حکومتولۍ لپاره کار کوي، بیا هغه تاسو دغه شرطونه جوړ کړي. او ښه پوهېږم چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېرو سیمو کې مثلا ښوونځي، فراغت، د دولسم د ښځو ګډون، د کلتوري لحاظ په هر لحاظ باندې دا ستونزې دي. نو دلته د قانونګزارانو هم یو ستونزه ده، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم متاسفانه چې یو ښه ارزونه ترسره نه کړله، او د ښځو چارو وزارت همداسې نور اړوند ادارې، دوی هم باید حداقل مخکې له مخې نه دوی باندې بحث کړی وي چې ښځینه نوماندان خصوصي ولسوالۍ شورا لپاره په کومو حالاتو کې به دوی ستونزې مخامخ کیږي او څه باید وسي. نو دغه برخو کې د بېلابېلو ادارو ستونزه سته. بده برخه
اخبار صاحب، دلته مخکې یادونه وسوه چې قانون په دې برخه کې یو څه ناڅه سخت، شرایط سخت دي، څو کاندیدان هم نه لرو. د دې لپاره چې کاندیدان ولرو په دغه شرایطو په دې قانون باندې له سره غور نه دروان انتخابات خپلواک کمیسیون له خوا
غور کول، دا خو د مقننی قوې کار دی. او د دې ترڅنګ ځینې وختونه د مربوطه ارګان د خوا څخه په تعدیل د قانون کې او یا په ایزاد د ځینو مادو کې یا په دې برخو کې مربوطه ارګان کوی سي پیشنهاد وکړي، هغه خپل تی مراحل لري. مقننه قوه په دې ارتباط باندې د قانون گزاري مسولیت او دنده په غاړه باندې لري، خو هغه بعدی خبرې دی را روان پارلمان کې به اوس وخت ډیر کم دی، فکر نه کوم چې موږ د مرحلې ته ورسیږو. یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1350 مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی، او یو عادلانه انتخاباتي نظام پر رامنځته کولو باندې مکلف دی، چې درې دېرشم ماده قانون اساسي هم ټول اتباعو د انتخابیدلو او انتخاب کولو حق ورکړي. نو د قانون پړنا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل دند سر ته رسي. دا چې په قانون کې کوم شرایط راغلي دي په دې کې ټاکنو خپلواک کمیسیون څه کولای نشي، ځکه د قانون تطبیق د ټاکنو خپلواک کمیسیون دنده ده.
رشید صاحب، د یادونه وکړه وایي قانون پلی کیږي په داسې حال کې چې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 50% باید ښځې وي. کله چې شورا جوړه شي دغه شورا قانوني حیثیت لري؟ یعنی څومره دغه ټاکنې باید پاک او شفاف وي او تر څو پورې چې د ښځو ونډه کې تضمین شي؟
دلته ټاکنو قانون حکم په دې کوي چې باید ټاکنې عمومي وي او د ټول وګړو په حال باندې هغه برابر وي چې دوی پکې د ګډون زمینه ورته مساعده شي. نو ټاکنو د ښځو ستونزې په پام کې نیولې دي او دوه خطر 50% سهمیه په شورا کې ورکړې ده. یعنی په هر شورا کې 50% د ښځو لپاره تخصیصي او ځانګړې شوې دي. اوس دلته دغه ستونزې چې بهېږي طبیعت له هغوی څوکۍ به خالي پاتې کیږي، ځکه چې قانون کې دا نه دي ویل شوي که چېرته ښځینه نماینده هلته نه وي بیا کمیسیون کولی شي چې هغه څوکۍ د نارینه وو کاندیدانو لپاره تخصیص کړي. یعنی دغه حالت د قانون ګونګ ده او مبهم ده. نو فکر کوم چې څوکۍ به خالي پاتې کیږي. او که څوکۍ خالي پاتې شي خو دلته یو داده چې تاسو د ټولنې هغه نیم پایکار چې ورته چې ښځې دي هغه هم له خپل حقه محروم سولې. دوم داده چې او ټاکنې عمومي نه سولې. او درېیم قدم داده چې بالاخره هغه څوکۍ چې خالي پاتې کیږي دلته په نصاب باندې، دلته په پرېکړو باندې، دلته د ښځو په هغه عمومي وضعیت باندې هغه خامخا خپل تاثیر کوي. او دا فکر کوم چې ډېر مساعده زمینه بنوي د ښه انکشاف لپاره، ښه پرمختګ لپاره. ولدا چې اوس دغه ستونزې سره مخ پیک شوي یو، له بده مرغه دا یو ډېر بده ستونزه ده. او دلته د مسله د انتخاب ده چې څوک ځان کاندید کړي او یو څوک بل اخره غته رایه ورکړي. کاشکې بحث د انتصاب وای چې کمیسیون ته موږ وړاندیز کړی وای چې دوی حداقل ځینې ښځې په ګوته کړي، چې له بده مرغه دا وضاحت نشته چې که دا هلته ښځینه کاندیدان نه وي نو دغې څوکۍ د نارینه وو ترکړه چې یو مقصد ډکې دی شي یا یو بل لار چاره پیدا شي. دلته فقط د کمیسیون هغه د یو لایحه ده چې هغوی جوړه کړې ده خصوصا د نمایندانو د لومړیکنې بهیر لپاره. او په هغې کې دوی ویلي چې د ښځینه وو لپاره به دوی یو سلسله نرمښت لري چې زمینه هغوی ته ډېر مساعده کړي، د هغوی د ګډون لپاره امکانات برابر کړي تر څو چې دوی باوري شي چې بالاخره د ښځو ښه ترکیب سره دغه بهیر کې برخه اخلي او مبارزه کوي او هغه ځانګړې څوکۍ ترلاسه کوي.
حق پر صاحب، نامدي څومره د ښځو په وړاندې باندې ستونزې رامنځته کړې دي؟ هغه ښځې چې ځانونه نوماندې کړي دي، وخت لري چې ځانونه نوماند کړي، څومره په وړاندې باندې خنډ ګرځېدلی؟ البته نامني
مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، یو مسله چې ماته ډېره مهمه ده، دا د ډیموکراسۍ مفهوم هم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې وګړي افراد وکولای شي چې خپل اراده تمثیل کړي، یا مستقیم خپل د خوا او یا هم غیر مستقیم د نورو افراد د خوا. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت ډیموکراټیک کور دی، د ملت د تمثیل، د ارادې د تمثیل کور دی. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا نسي کولای چې خلک دې ته مجبوره کړي، ښځینه دې ته مجبوره کړي چې باید حتماً سبتینام وکړي، نومان شي. دا د دوی ډیموکراټیک حق دی، سبتینام کوي نه کوي.
خو کله تر اوسه منطقي فکر وکړو، مخکې رشید صاحب یادونه وکړه چې د انتخاباتو عمومیت هم ډېر زیات مهم ده، عمومي والی ډېر زیات مهم ده.
بالکل.
دلته که ښځه پاتې شوي، یعنی ښځې نوماندې نیسي، رایه ورته ورنکړې شي، د انتخابات خو له عمومي والي نه راووتل.
زه فکر کوم دغه د
یعنی نارینه وو ته پاتې شول.
زه فکر کوم د عمومیت بحث که موږ کوو، عمومیت دا معنا چې په یوه ساحه کې ټاکنې ترسره کیږي، په بلې ساحه کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په سطح باندې ټاکنیز بهیر را پیل کړی دی، په ټول هیواد کې دفترونه لرو، ساحوي دفترونه، مرکز د مرکز دفتر نور، یعنی دغه د زمينه برابر کړي. دا چې د لاملونو رامنځته کیږي، د قانون سختوالی دی، پر دوی باندې شرایط نسی پوره کولای، لاسرسی نه ورته لري، نه امنی د کلتوریک مسایل دي، هغه خو بیا د ټاکنو خپلواک مسون ستونزه نه ده، بل د نامنی واقعیا هم خپل تاثیرات لري، یعنی پوکولا د زیات تاثیرات لري د ټاکنو پر بهیر باندې. اوس که موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت وای، نو د دې څخه معلومېدل چې د آگاهي پروګرامونه به پر خپل وخت باندې تطبیق شوي وای، تعلیمی بهیر به پرمختللی وای، کلتوریک مسایل به ډیر سخت نه وای، هر خور به خپل حقوق ته لاسرسی درلودلی، خپل د اواز پورته کولو جرأت به درلودلی. دا ټول هغه مسایل دي چې ناامنۍ خپل تاثیرات پر اچولی دي.
رشید صاحب، د ولسی جرګې لپاره شرایط ډیر زیات آسان دي، البته دومره زیات نه دي سخت لکه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره. مخکې له مخکې تاسو د قانون لوستی و، د قانون په اړه تاسو له انتخاباتو کمیسیون همدارنګه حکومت سره په دې اړه غږېدلی نه وي، دوی درته څه ویلي وو؟
موږ دغه موضوع ټول مخکې له مخکې نه له اول پارلمان سره کله چې هغوی د ټاکنو په قانون باندې کار کوو، اوس له 2013 کال ټاکنو څخه ټول شریک کړلې. موږ هم دا ویلي چې باید ولسي جرګې ته ځینې شاید کېدو چې هغه د خپل دغه د پارلمان له کاري چوکاټ سره همدارنګه د هغوی د کاري اړتیاو سره برابر وي. اوس یو څوک قانون باندې کار کوي که هغه لیک لوست باندې پوه نه وي، هغه لوړ زده کړې ونه لري، نو خامخا چې د هغوی په کار کې به لکه د تېرو اووه اته کلو کې تاسو ستونزې لیدلې، بیا ورسره مخامخ کیږو. خو له بعد مغه دلته چې د ګټو ټکر په حالات کې ډېرې لوی ستونزې رامنځته کوي. د پارلمان وکیلانو چې اکثرا یا ځینې د سواد یا تحصیل نعمت څخه دوی بهرمن وو، دوی د شرطونو کې هودل خصوصا د تحصیل ځان لپاره خنډ بوړو چې سواد بیا دوی نسي کولی چې ځان کاندید کړي، یو دلیل. او حکومت هم له بعد مغه کله چې به فرمان باندې کار کوو، نو هغې هم نه خوښېدل چې د پارلمان سره ډېر ځان ټکر کړي، بیا چې هلته بیا وکیلان غږ پورته کړي او حکومت به ځینې محافظه کاري اصول همدغه ده چې موږ تاسې اوسنی د ټاکنو قانون له بعد همغه دغه ستونزې لري. هیله من مې دا ده چې په راتلونکي کې بیا کوم نوی پارلمان چې راځي چې هغوی د ګډ ټکر په پام کې ونیسي، ولې ښه شاید په دغه موضوعاتو کې باید غږ کړي.
حق پره صاحب، دلته که وګورو همداسې انتخابات مخکې ولاړ سي، نو یو لویه طبقه خصوصا په ځانګړې توګه ښځینه له همدغه ټاکنو له کاندیدي له حق همدانې رایه ورکولو له حق نه محروم کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کومو لارو چارو لپاره پورې غور کړی ده؟ غور کوي نه کوي؟
کوي. یوه بیلګه زه د تېرې ورځې در کوم. تېره ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د ځینو ظرفتو ارګانونو سره ناست درلودل.
په همدې اړه باندې البته
بله، ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې دغه د سفتنام وخت تمدید کی د هغو ولسوالیو دپاره چې هلته ښځینه نومان سوي نه دي یا دوی خپل ځانونه دي ثبت کړي، مخکې تر دې چې دغه نیټه تمدید کی د ظرفتو ارګانونو سره یې ناسته ونیول چې په هغه کې د شورای زنان وزارت دغه وه استازي وه او نور ارګانونه چې هغه رول لري د ښځینه په تشویق کې، د ښځینه په تحرک کې، مثلا په مذهبي او دینی اړخونو کې، د معرفه برخه کې، په نور اړخو کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې عرصه کې خپل کار کوي، او خو زه فکر کوم چې دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اضافه کار وي، اضافه فعالیت وي، ځکه موږ د شورای زنان یا د ښځو چارو
کړل د دوی مسؤلیت.
بالکل بالکل بالکل.
د ستونزې لپاره د حل لارې چارې
که اجازه دلته د ښځو د چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري. کله چې ښځې نوماندانې نه پیدا کیږي، اولین سوال
د شرایط سخت دي.
اولین سوال
نومانده د پیدا سم شرایط سخت دي، قانون کې دوی ته اجازه نه ورکوي.
نه، اولین سوال دلته دا دی چې دغه دفترونو یا دغه ولایتي ریاستونو څه کړي دي؟ دا دونه بودیجه چې مصرفیږي دا او دا، موږ پر هغه مسلې خبرې نه کوو. خو که چیرې دغه مربوطه او ظرفتو ارګانونو خپل مسؤلیت ادا کړی نه وي، او اوس خپل مسؤلیت ادا نه کړي، او لاسونه ور نه کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، دا چیلنج دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې. او که یوازی د ټاکنو خپلواک کمیسون ام د پالیسي سازی برخه ده، ام د یو عمومي انتخاباتي نظام در منځ کولو برخه ده. نور نو دا چې پټولونه کې د معرفت برخه ضعیف وي، ذهنیت سازی نه وي سوی، کلتوریک مسائل امنیت نه نیول سوی، د او همدارنګ دغه بد رواجونو د ست کار نه سوی، نو دا ټول موږ د ټاکنو خپلواک کمیسون په کاری لمنه کې نه سوران غاړل.
رشید صاحب، مخکې یادونه وشوه، پاره صاحب یادونه وکړه چې په دې اړه باندې کار روان ده تر څو پورې دغه ستونزه حل سي. تاسو له نظره څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه په بشپړه توګه او قانوني ډول حل سي؟ تاسو وړاندیز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون حکومت خلکو ته څه ده؟
پرونه موږ په دغه غونډه کې کمیسون سره وو او د مو وړاندیز مشخص نه و چې مخکې دغه جدي پروسه تمدید کړي. هغه ستونزې چې موږ تاسې په ګوته کړي دي چې فرض ساعت چیرته ښځې ستا ولې دولسم ټولګي نه فارغه سوي نه دي، چیرته ښځې ستا خو هغې اقتصادي حالت ته اجاب نه کوي چې هغه لس زره روپۍ تضمیني پیسې هم کمیسیون ته ورکړي، یا چیرته ښځې ستا خو هلته دودیز او سنتي ستونزې دي هغې په وړاندې باندې. موږ وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې له هغو ادارو سره چې هغه په مشخص همدغه ساحه کې کار کوي، لکه د معارف وزارت سره چې هغوی څه کولی شي په دې برخه کې چې حداقل هغه د قانون شرط په دې مسئله کې کومک مرسته وسول کړي چې بیا دوی یو تش سره مخامخ نه شي، یا د ښځو چارو وزارت، یا د انکشاف دهات وزارت چې هغوی په مخکې له وړاندې نه په سیمو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي دي، نو دوی څه مرسته کولی شي که چیرته هغوی د ستونزو په حال کې له کمیسیون څه مرسته کولی شي؟ ښه به دا وي چې پروسه تمدید شي یو سوز لپاره، او هغه مشخص کسان وهڅول شي چې پروسې کې برخه واخلي او نوملیکنه وکړي. که چیرته ستونزې په د ریښې نه حل او فصل نه شي، که پروسه تمدید هم شي، په دې معنی چې موږ تاسې یو ښې لارې ته نه ځو، نو هغه صرف نه دی چې د موږ تاسې وخت ووژني او کمیسیون بیا هم په عملیتي اړخ باندې په یو اضافي کار کې مصروفه سي، بل هېڅ هم نه لري. نو هغه ستونزې ته باید اول د حل لارې پیدا سي د اړوندو ادارو سره، او وروسته هغه بیا کمیسیون په خپل واک سره کولی شي چې پروسه د سوز لپاره تمدید کړي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړې خپرونه. له دواړو مېلمنونو مننه کوم. تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دالشا چه دغا اینجن دی دغا کمیسون
د میزان د اتمیشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.